امریکا غږ دیوی نننی خبری خپرونه مهم سرته کی د پاکستان چارواکو ویلی د بلوچستان ژوب او سیوی سیمو کې د وژل شوو سرتیرو شمیر دولستانو ته رسیدلی. بل لور ته کورمکه په ځینو ځایونو کې اوربند او ځینو کې اوس هم جګړه روانه ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د زیارت په ورځ قوم ته په خطاب کې ویلي چې موجوده حکومت به د اگست په میاشت کې نگران حکومت ته واک ورکوي. تیر ورځ د نړیوال مالیاتي ادارې ایم ایف اجرایه بورډ پاکستان لپاره د 3 ارب ډالرو د پروګرام منظوري ورکړې ده. د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي او د نوبل امن جایزه ګټونکي ملالې یوسفزی پرون په نایجیریا کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته خبري کړې دي او ویلي چې د نړۍ مشران باید د تعلیم او جنسي برابرۍ په برخه کې خپلې وعدې عملي کړي. د نیټو مشرانو په لیتوانیا کې د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی سره لیدلې دي او په اتحاد کې یې د کیف ورګډولو ژمنه کړې ده. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر آرل انټونی وایي چې په شمالي اټلانټیک تړون یا ناتو کې د اوکراین د شاملولو موضوع به په روسیې کې د پوتین د ملاتړ زیاتېدو لامل شي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل اوسئ. ستړي مشه د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د ریوی په یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی ویم. ستاسو قربانم منزه شهید يم. نن د جولای 14 نیټه کال 2023 دی او د زیارت یا پنځشنبه ورځ ده. د مهال په افغانستان کې وخت شوې د شپې نه نیمه په پاکستان کې لس او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې ګڼ شمېر مهمه ریپورتونه او موضوعات لرو چې تاسو سره به وار په وار شامل وو. هله لرو چې د دې خبرونه تر پای را سره مل پاتې شي. زو د لومړی موضوع ولوري تعلق څنګه چې تاسو په سرټکو کې هم واوریدل چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د دوو سیمو کې سیوی او ژوب کې په سرتیرو باندې برید او د مړو شمیر دولستانو ته رسیدلې دی. همدارس د ژوب پر پوزي چونې د وسلوالو برید مقدمه د نامعلومو وسلوالو پر ضد او د نامعلومو خلکو پر د شوهدا راځي چې دغه تفصیل د حفیظ الله شیرانی څخه په دغه ریپورت کې واورو او بیا به زو د نورو مهمو سیمیزو موضوعات ولورم.
پارون د چهارشنبه په سهار د ژوب پر پوزي چاونې د سوي وسلوال برید پس نن په ژوب شار کې حالات عادي دي. خو د کمشنر د دفتر و مخې ته پرلت لا هم ناستي. لاتیرو دوه اونیو پرلت وهن کې وایي چې د همدې لپاره پر دې ځای پر احتجاج ناستو چې په سیمه کې نورې د نامنې پیښې ونسي. خو وایي دغه سی ونسوه
معلومه خبره ده. اول تاریخي نو یو غانا سره شروع د لار بر افغان د پښتانه پر سیمو دا شال له وخت را روان دي. له وخت کج زموږ به دا نارې وي پاچانو د پښتنو په ګردو راغه دغه یوه سیمه بچت وه. نن دغه علاقه و دې سیمه ته وجو په دې سیمه را روان دي.
د جولای پر 12مه د پاکستان د پوځ ویاندې ادارې ISPR ویلی وو چې د شپې شاوخوا 3 بجې د بلوچستان په ژوب شار کې 15 وسلوالو بریدګرو د پوځ پر شاونې برید کړو چې پکې نه پوځي عسكر وژل سوي او 14 ټپي سوي. پوځ د 15 بریدګرو د وژلو خبر هم ورکړی. د چارواکو په وینا د هوایي دازو په نتیجه کې په شار کې د دوو ماشومانو او یوې زنانې په ګډون 15 تنه ټپيان سوي هم دي. د پیښې ذمہواري تحریک جهاد پاکستان نومې ډلې منلې وه. له پیښې سره سم د ژوب شار تعلیمي اداري د دوه شپو لپاره تلل سوي دي. د مرستيال کمشنر په وینا د پیښي مقدمه د ترهګري عزت پولیسو سي ټي ډي په تاڼه کې درج کړې ده. تر دې وړاندې د جولای پر 2مه د بلوچستان او پښتونخوا ترمن د شيراني ضلع په دهنسر سیمه کې د پولیسو پر تاڼه وسلوال برید سوي وو. چارواکي وايي په دې برید کې 3 د پولیسو او یو د اف سي اسکر او یو وسلوال بریدګر وژل سوي. د ژوب او شيراني سياسي مذهبي ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ د یادې پیښي پر ضد له هغې ورځې احتجاجي پرلت پیل کړی او لا هم دوام لري. دوی وای په هغه پیښه غمجن وو چې دولس ورځې پس ورپسې د ژوب د نامنې لویه پیښه وسوه. وایي له امنیتي ادارو څخه پوښتنه کوي چې د داسې پیښو مخنیوی ولې نسي کوی.
دا واضح خبره ده. زموږ سوال له دوی دی. زموږ چوکیداران دوی دي. موږ له دوی پوښتنه کوو چې موږ به تاسو ته تنخواه د دغه ورځې لپاره نه درکوو چې ورور دلته د پرما حمله کاږي او ته د خپل چک پوسټ کې ناسې دا چاوی ده. یواره بخاردار تارو کې بند ک اوسې په دیولو کې بند ک موږ د عوامو د خدای و رحم او کرم ته پریشیو.
د ژوب د ورستال کمشتر عظیم کاکړ په خبره د احتجاج کوونکو ګلی او سوالونو پر ځای درستی خوای چې په سیمه کې د نامنې پیښې د سیمې نه بلکې د نړیوالې ترهګرۍ کړې دي.
دا چې کومه دغه د دهشتګردي دا یو بین الاقوامي مسله ده، نو د بین الاقوامي مسلې له وجې سره ژوب یا دلته چې کوم شاوخوا نورې ضلع دي هغه هم د دې ښکار دي.
پرون د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ وړاندې ادارې اس پی آر ویلي وو د بلوچستان په ډېره بوکټي سیمه کې د عملیاتو پر وخت په وسلوال برید کې درې د پوځ عسکر وژل شوي او دوه وسلوال بریدګر یې هم په ځوابي ډزو وژلي دي. په یاده سیمه کې د بی آر ای یا د بلوچ ریپبلیکن آرمی په نامه ډله فعالیت لري، خو تر اوسه د دغې پیښې په اړه کوم تنظیم څه نه دي ویلي. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا په خپل شپږ میاشتنی رپورټ کې ویل شوي چې په بلوچستان کې د 2023 په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترهګرۍ 15 پیښې شوي چې پکې 100 تنه وژل شوي او 130 نور ټپیان شوي دي. رپورټ زیاتوي په بلوچستان کې د کال 2023 په پرتله ترهګریزو بریدونو کې 130% زیاتوالی راغلی. د صوبې د بلوچ میشتو سیمو ترڅنګ په پښتون میشتو سیمو کې هم د نامنې پیښې زیاتې شوي. په پښتون میشتو سیمو کې د زیاتره وسلوال بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان او یا هم نورې مذهبي تندروډلې مني. د بلوچستان وتلی خبریال او څېړونکی شهزاده زوبکار وایي له افغانستان څخه د امریکا او ناتو پوځونو له وتلو وروسته په افغانستان کې پاتې شوي اسلحه بلوچ او مذهبي تندروډلو او په سیمه کې زیاته خلکو په ناقانونه توګه ترلاسه کړي او هغه استعمالوي. شاغلی په بلوچستان کې د نامنې په پیښو کې د نور زیاتوالي ویره څرګندوي.
دا هغه یو تسلسل دی، هغه ګای خپل تیار خپل سلاح چې دی غورځولې نه دی، هغه سرنډر سوي نه دی، هغه اوپن دا هغه اعلان دی، اعلانیه هغه دا کوي چې موږ دا کاروایان وکړو، چې دا عملیات دا کاروایان چې هغه شروع کی بیا هغه حکمت عملی چې څو ورځې بعد کوو.
ژو پر پوځي چاونې برید د بلوچستان په پښتني سیمو کې د روان کال لغه ټو پیښو څخه یو لوی پیښه ګڼل کیږي. د مای پر دیالسمه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه مسلم باغ کې د اف سی پر کیمپ وسلوال برید کې د یو اولسي وګړي په شمول شپږ د اف سی عسكر وژل شوي وو. پوځ د 15 برتګرو د وژلو خبر هم ورکړی وو. د هغې پیښې ذمہواري هم وسلوالې ډلې تحریک جهاد پاکستان منلې وو. د مای پر 19 هم په ژو شهر کې د جماعت اسلامي پر امیر سراج الحق ځانمرګي برید کې 15 تنه ټپیان شوي وو. د دې ترڅنګ په کوټه او نورو شاوخوا پښتني سیمو کې پر پولیسو اف سی او لویز چارواکو باندې په بریدونو کې زیاتوالی راغلی چې پکې یو شمیر عسکرو ته مرګ ژوبله وشته. بلوچستان د پاکستان او چین ترمن د عربو نورپو اقتصادي پروژې سی پیک مرکز دی. پاکستانی چارواکي زیاتره وخت داوه کوي چې وسوالې ډلې د صوبي امنیت په خرابولو سره د ملک و معیشت نقصان رسول غواړي چې دوی به په هر قیمت مخه نیسي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، ژوب.
د دې وسره د ملچامو مننه کوي چې را سره په خبرونه کې مالی زو بیا هم د پښتونخوا اولوري تشریح چې په قبایلی ضلع کورم کې د شیعه او سنی قبیلو ترمنځ د زمکی د ملکیت پر سر د څو ورځو راهسي جګړه روانه و. که څه هم په زینو زاینو کې اوربند شوی و، خو زینو کې لا جګړه روانه و. خو د اوربند لپاره خبري هم دوام درلودینو او ګورو چې څه تفصيل لرو. تازه حال ستاسو شریکو زم سره د سکایپ په لاره ملګری شوی دی، د ټلیفون په کرخه ملګری شوی دی عدنان بیټنی د جی وی خبریال او زموږ همکار. هغه څه تفصیل اخلوستړي مشه په خیر اخلي بیټنی سیب.
مهرباني منځوي
بي بیټنی سیب، که تاسو وروستي حال شریکي د کورمیزلي کې چې کوم د څو ورځو راهسي جګړه روانه ده د دوه مختلفو قبیلو ترمنځ، او د دې ترڅنګ د خبرو او جوړجاړي خبري هم روانه وي، څه شوي د تر دادمه؟
مهرباني زبا اروېدونکو او کتونکو ته وایم چې لکه مینه کم تازه او رسمي معلومات تر لاسه شوی دا ویل کیږي چې د قبیلو ترمنځ کوم جګړه روانه او د یو بش په ډول باندې اور بند شوی دی او اوس د کورمه قبایلی ضلع چې کوم انتظامیه ده او د جرګې غړي دی هغه وایي چې امریکا دیوا ته وویل چې دا محل د پلچینار چې وتره رسیدلی دی او د ترمنځ یو لاسلیک هم شوی دی چې ترخه پکې ویل شوی دی چې یو کال د پر تیګه یو خدل شوی دا او د دې مطلب دا وی چې یو بل پرځ باندې هیڅ قسم کاروایی نه کوي په دغه لوځ دامه کې ویل شوی دی چې کچا دغه پریکړه تر وطن یا تر غړونه وکړه نو هغه بیا 12 روپۍ چې دا جرمانه کول شي دین علاوه دا هم ویل شوی دی چې د محرم نوروز ته به دغه جرګه او د پرویو کمیشن جوړیږي چې هغه په شریک باندې ترمنځ زبکو کمیشن دی دا ول منځ اورل کیږي په دې حوالہ موږ اوس د کورمې چکمبره کورمې مرستيال کمیشنر دی حفیظ الله سره امر ویته وشو او هغه هم دغه پخلای وکړو او وایي چې امریکا دیوا ته وویل چې د محرم نوروز ته به یو کمیشن جوړ کړی دی چې پاګه کې باندې په واقعي تور باندې د ترمنځ چکم د زبکو شکړې دی هغه به هواروي او په دې کې کچر د جرګې ضرورت وو دغه جرګې ته مکمل د حکومت ملاتړ تر لاسه وی او په هر ډول باندې ترمنځ د شکو د زبکو چکم شکړې دا به هواروي او دای هم وویل چې تر دې مهال په دې کې کومه مرغوب شوې دي په دې حواله خو یا کرام معلومات لري خو په دې ورسته کې دا شی راپورټر راغلی وو چې په دغه ځای کې نه پر کسان مودل شوی او تر اویاو نظریات چې دی زوبل شوی دي خو دا نو وویل چې آیا دغه خلکو ته پرمخه مرسته کیږي او کوم کیږي که په دغه پېښه کې کوم کسان مودل شوی نو یا چې کب کړه پاتې شي یا په خلاف کوم کاروایی کیږي او کنه کیږي خو دا زیاته کړه چې دغه علاقې د اوس په زیات شپږ سره امنیتي ځواکونه چې په کې ملشا او د پاکستان پوځ شامل دي هلته وړل شوی دي او ټول واک اختیار چې دی هغه دی اوس په خپل واک کې اخشته دي
به تنې سبا خپل ک د دغه پیخې د شروعات په اړه وغږی ګدغه پیخه کومه موضوع پر سر فایل شوی و او څور زوړان دي دا جګړه فایل شوی و ک د دې په اړه لږوند تفصیل ورکې څومره مرګ جوړ لا وخت ده
دغه 13 اونۍ لپاره مکبلی ضلع نه داسې معلومات یا مخته راغلی وو چې په هغه کې دا ویل کېده چې د مرکز پړه چنار ته خناړ دی 12 کیلومتره ختیز او افغان پولیس سره زخت بشری او دغه سي ورسره ډنډر علاقو ترمنځ دوه قبیلو ترمنځ جګړه د ځمکې پسر پیدا شوه او شورسته بیا هغه خنړې جوړ شوی و نو هغه ورسته بیا دغه جګړه چې و 15 نور ځایونه ته غځېدلې و او هغه په نتیجه کې دلته چې کوم حکومتي چارواکي دی هغه ته دی چې لاسو پر کسان مودل شوی او نړی دی اویو پر کسان چې دی هغه په دې کې ژوبل شوی دی اوس چې د کورمه نه کوم رسمي معلومات راځي دا ویل کیږي چې د مکمل تر باندې اوربان شوی دی او دا اوربان ورسته له هغه اوس چې پرون ابل پرون د کمشنر کوهات په مشرۍ باندې ایو جرګه چې دا هغه کورمه کبایلی ضلع ته تللې و چې په هغه کې د کوهات او رغزای او دغه څه ورسره د چکم همګوز لري دی د هغه مخور مشوران په دې کې شامل وو او د دې ترمنځ منګړې ټوب روان کړي وو دغه جرګې په شران تر چزمش خبرې کې دی اوس وی هغه وی چې ډېر ته ورغلی وو او دا خبره کې په دې چې دی کار کړی دی په دې سلا کړی دی چې دلته به ډېر اور بند وکړي او تر هغه وروسته دوی چې کومه دغه د زبکو مسلې دی د جرګې او کمیشن د لارې هوارول شي
ډېر زیاته مننه به ټینګ سیب چراغ لې او دغه تفصیل مو دلیدونکو سره شریکو تاسو ته خوشې به
ډېر زیاته مننه مې باندې
دا مهال بیا هم زو د پښتونخوا اولوري ته د پښتونخوا د نو زلو په او سب ډیویژنونو کې د امریکا د مرستندوی ادارې یو اس ای ډی په مرسته د زمکو د رېجستریشن او ډیجیټلایزیشن پروسه پیل شوې ده چې د پښتونخوا او امریکایي حکومت ترمنځ د مرستې تړون لاسلیک شو امریکا سفیر ډونالد بلوم پښتونخوا حکومت ته په دې پروژې کې استعمالونکو د 15 میلیون ډالر سامان هم حواله کړی تفصیل تاسو مدثر شاه او هاشم علي په دغه ریپورت کې لري
د امریکایي مرستندویه ادارې یو اس ای آی ډی او پښتونخوا حکومت تر منځ د مرستې د تړون په محل پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د یو اس ای آی ډی او پښتونخوا حکومت چارواکي موجودو د تړون تر مخې امریکا د پښتونخوا حکومت ته د 15 میلیون ډالرو هاغه شیان اوسپارل کم چې بده نو زم شو زلو وو سب ډیویژنونو کې د زمکو د رېجستریشن او ډیجیټلایزیشن پروسې کې کارول کیږي
for so many reasons it's important for women to د یو شمیر وجوهاتو له عمله دا پروژه میرمنو لپاره ځکه مهمه ده چې دوی ته به وراثت کې خپل برخه ترلاسه شي، خپل کورنۍ او ماشومانو سره به کومک وکړای شي، او د غشان د پښتونخوا اقتصادي پرمختګ کې به ونډه ولري.
زیاتای دې پروژې په برکت په دزمکو ریکارډ روخانه او غون شي. را روانو کې به د ټګۍ تورې د امکاناتو تر ډېر حد مخته وي شي. قانون پوهانو ویل نو زم شو زلو کې د نورو تسنګ دزمکو فرد ترلاسه کول لوی ستونزه وه، خو اوس ټولو متعلقه دفترونو ته د دې پروژې د برکته دزمکو ریکارډ یا خو رسېدلی او یا د رسېدو په مهال دی.
اوس داسې ده چې ریوینیو اتاریټي ټوله اویر شوه چې اومبټس پرسن آفس ته دا ریکارډ چې دی دا په ټایم باندې رسول دي. بل دا ده چې کوم دوی سره د دې د ویب سایټس دي دا ور سره سترنتن شو نو اویرنس راغو خلکو کې، او بل دا ده چې دی چې کوم دا مونږ سره ادارې دي ګورنمنت دي یا این جی اوز دي دوی چې کوم کومک کوي د دې ښځو ته د خپلو حقوقو حاصلېدو لپاره نو دا به نورې هم زیاتې شي.
حکومتي چارواکي وای نو زم شو زلو کې یو کم 500 سب ډبی جنون دي ټولو کې د زمکو د ریکارډ جوړولو کار روان او تر 100% مکمل شوه دي. خودي پروژې سره به غو نور هم تیز او ډیجیټلایز شي،
او دا د خپل نیچر او د خپل نویت یو یونیک او اولنی پروجیکټ په ټول پاکستان کې نو د دې اهمیت ډیر زیات دی، ځکه چې په ان ایم ډیز کې د ډیر مودی نه ایون د پارټیشن نمخ کې الته لینڈ ریکارډ شته نه د صد وجه چې الته ډیر زیات مسلې پیخیږي، کیسز یې ډیسپیوټس یې جنگ جګړې
وای دې سره په ټولو قبیلو او وګړو ته معلومه شي چې د دې شاملات چرته او سمره دي او څوک د کم وسایلو خاوندان دي. د همکار هاشم علي سره متاثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
امریکا غږ دی ودا او تاسو دغه خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه ګوري او اوري. ګران اوریدونکو، سیډونکو وایي چې د نړیوال مالیاتي فاند ایم اف د 3 بلین ډالرو د قرض منځوري بعد پاکستان د ستونزو ښکار اقتصاد ته تکیه ورکړي. البته په داسې حال کې چې پر راتلونکو میاشو کې په هیواد کې د ټول تاکنو امکان هم دی او د هیواد په غیر مستقیمه سیاسي حالاتو کې به د آی ایم ایف شرطونه عملی کول د اوسنی او راتلونکي حکومت لپاره یو ننګونه وی یا چیلنج هم وی. نور حال څه دی راځي چې د اسلام آباد څخه د رابیه پیر پر ریپورت کې واورو.
نړیوال مالیاتی فند آی ایم ایف ته چهارشنبه په ورځ پاکستان د ډیفالت څخه بچ کول لپاره د 3 ارب ډالرو بیل اوټ پیکیج منزور کړو او هیوادی بیرته د اقتصادي اصلاحاتو په لاره روان کړو. د بورډ لغونډې وروسته خبر سوي بیان کې ویل سوي دا تړون په داسې وخت کې سوي چې د پاکستان اقتصاد له سختو حالاتو، سیلابونو او ناسمو تګلارو له امله د لوی مالی او بهرني خسارې، د ګرانی د زیاتېدو د ستون سره مخ دي او بهرني ذخیرې په چټکۍ سره کمیږي. د آی ایم ایف ته تړون وروسته به د 1.2 ارب ډالرو لومړی کیست پاکستان ته سمدستي راولېږل سي او پاتې دوه کیستونه به په راتلونکو څلورو میاشتو کې د بیا کتنې وروسته رالېږل کیږي.
یو ګورنمنت ته نه میاشت نور ټایم ملو شو، او چې کوم زموږ بیسیک ریکوایرمنت دي، کوم چې زموږ بیسیک ویکنسز دي یا موږ چرته سټرکچر ریفارمز وایو، هغه که د پاور په سیکټر کې دي، دا یو مقام علاوه دي شي چې کوم د انرژي یا د بجلی په مت کې کوم ریفارمز هغه کو. دغه شان کوم ټیکس نت والو د پاکستان د آی ایم ایف په وینا مطابق د پاکستان ټیکس نت هغه په دنیا کې د ټولو نه کم ترين دي. دا موږ سره یو موخه ده چې موږ ټیکس نت بیس هغه وایډن کو، ایکسپورټس بڑھاوي دي شي، او دغه شان تي جاب کریشن چې کوم دي یا دغه سره امپلایمنت اپورتونټیز هغه پیدا کړي دي شي، او د روزګار مو کې چې سموي هغه سی واکې دي شي، دغه سره غربت کې کمی راتلی شي.
د IMF د بورډ په غونډه کې البته د بورډ غړو د پاکستان په اصلاحاتو کې د تسلسل نشټوالي او دشمنو د پوره کولو کې د ناکامۍ په اړه خورا نیوکې کړي. د رواني میاشتې په نهمه ګلوبل ریټینګ ایجنسی فچ هم د پاکستان درجه بندي د ډیفالټ درجه IDR څخه درې ځله سی ته لوړه کړې و. خدای هم ویلي و چې پاکستان د IMF ژمنو څخه د سرغړونې پراخ ریکارډ لري او د اکتوبر میاشتې له ټاکنو او تر ټاکنو وروسته د پروګرام د دوام په اړه د خندونو او د عملي کېدو د ننګونو ویرسته.
دا مشکل موږ لرو چې راتلونکي حکومت نوې او تلونکي حکومت دي ته ډېر مشکلات وي. دي لپاره به یو کوهیشن پکار دی، پولیټیکل ویل پکار دی چې اپوزیشن او ګورنمنت مل کے پدی خبره باندې ادریږي چې اقتصادي مسائل کې معاشي فیصلو باندې به موږ سیاست نه کوو او دا مشکل فیصلې دوی دا قدمونه اوچت کی او دا عملی کی.
د جون د میاشتې په دیرشمه نیټه د IMF سره د تړون او بیا تیره ورځ د IMF د بورډ د منظورې وروسته د هیواد د ونډې په بازار مثبت اثر لیدل کیږي او امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ بیه هم زیاته سوې ده. د IMF سره د تړون د اعلان وروسته سعودي عرب پاکستان ته د دوه عرب او عرب اماراتو د یو عرب ډالر قرض هم ورکړی. رابیه پیر، وایس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دریوی ګران اوریدونکو او اوریدونکو د ملتیا څخه مو مننه کوو. بیا هم د سیمې په تړاو یو بل موضوع لرو چې غواړو تاسو سره پری معلومات شریک کړو چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پاکستان ولسته خپل وینا کې ویلي دي چې حکومتي چارې راتلونکي د اگست میاش کې نگران یا موقتی حکومت ته وسپارل شي. په دې اړوند موږ سره ملګری شوی دی د ډیوی خبریال الیاس خان صاحب. هغوی درکلی وایو سړی مشي په خیر راغلی. الیاس خان صاحب، وزیر اعظم شهباز شریف په دې لړ کې نور څه ویلي دي؟ خپل وینا کې څه څه ویلي که تفصیلي تاسو د لیدونکو سره شریک کړئ.
جی، د پاکستان وزیر اعظم په داسې مهال لست خپل وینا کړې ده چې موجوده ائتلافي حکومت کم چې تیر کال د اپریل په میاشت کې د تیر وزیر اعظم عمران خان د بې باورۍ تاریخ د لارې لرې کولو وروسته په واک کې راغلی و. تقریبا پنځلس میاشتې به دی تر اګست لسم یا دیارلسم پورې په واک کې پاتې شي. نن وزیر اعظم په څه هم څوره د وړاندې دغه خبره کړې وه چې په اګست کې د دې اسمبلۍ مدافعت تدمیدونکې ده او الیکشن کمیشن پاکستان به د راتلونکو ټاکنو په اړه باندې اعلان وکړي. نن د باقاعده د دې اعلان کړو چې موجوده حکومت به په اګست کې خپلې ذمهواریانې راتلونکي چې کوم انټرم یا موقتي حکومت دی هغوی ته وسپاري. د دې دغه وینا وه چې دوی ته چې کوم دا وخت میلاو شو نو دا د پاکستان په تاریخ کې د ټولو نه یو کړکېچن سخت وخت و. هېواد سختو اقتصادي او سیاسي او امنیت ستونزو سره مخامخ و. د انرژۍ ګاسېدو نور مسایل خراب وو او تېر حکومت باندې یې دغه تورونه ولګول چې د هغوی د وجې نه نه صرف په سفارتي توګه باندې پاکستان یوازې پاتې شوی وو بلکې اقتصاد چې کوم IMF سره یې لوزنامه کړې وه د هغې د سرغړونې په ترڅ کې نن چې پاکستان کې کومه ګراني ده یا اقتصادي بې ثباتي ده د دې حاصل تور په تېر طریق انصاف حکومت باندې ولګولو او وی ویل چې حکومت دغه چیلنجونه موږ خپل سیاست قربان کړو او د وټونو پروا موږ سره نشته دی موږ ریاست بچ کړلو او ملک مو د اقتصادي دیوالیتوب نه بچ کړلو. IMF سره مو په کامیابۍ سره د $3 بلیون لوزنامه ترسره کړله او هیلې څرګنده کړې ده چې راتلونکي وخت کې چې کوم چیلنجونه دي پاکستان ولس ته ورو ورو د دې نه راوځي. که څه هم ګراني ریکارډ کچته زیاته شوې ده او نور هم اقتصادي توګه باندې پاکستان ډېر وروسته پاتې شوی دی. دغه وینا وه چې زموږ په نړیواله کچه باندې هم اړیکې ډېرې خرابې وې تېر حکومت غلطو پالیسیانو له وجې. موږ دغه دعوه وکړه چې په دې 15 میاشتو کې پاکستان دوباره په سفارتي توګه
تاسو خپل خبرو کې ځینې خبرګونونه هم شامل کړه، خو د حکومت د دې اعلان سره اتحادي ګوندونو مشرانو مخالفه ډلو او الیکشن کمیشن له خوا څخه قسم خبرګونونه مخې ته راغلي. او بل پوښتنه دا چې څېړونکي څه نظر لري چې آیا د دې سره به دغه ګونګوسې ورکې شي دغه اعلان سره، چې ګواکې دوی ډېری خلک په دې باور دي چې دغه ټاکنې به ځنډیږي او په وخت باندې کیږي.
اصل کې تا تیر چکم دلی حکومت غټ ائتلافي ګوندې پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فیډر ہے هغه دا باور لا خوا داسې ورونه میډیا کې راغلی چې کله حکومت انتخابات وګواړي او دا وختونه کړی و چې دا سندې دي اگست کې ماته کړې او حکومت کې خپل موږ په ځننه دا انتخابات په دې حواله سره او شریف پیپلز کمیشن صدرداري په دوی یو اون نکړیو او زموږ په خپل سچینو لري دا وایي چې په دغه باندې د دې هر سبا باندې اتفاق شوی او الیکشن دی په وخت باندې وشي دا لري تاسو چې دا د لاتین د نورو د خپلونکو د دفاع کم پرې شي چې کوم دی دا وایي او دا د اپر شریف کوم دا چې دې ته وګورئ خو شي او چې کوم نه پاکستان کې د ډیجیټل مردم شمارې شته چې دا لري د پاکستان آبادی د ټول سپتال روان کا څه پوهش کړو او دې سړي رښتوا ته لري دا د لاندې په بیا ځای راځي چې د دې شي په هغه وخت باندې چې امپورټر لیستون غیر د یو سي روان او دې دي دا ریسکو بیا دا کنګرس کا کې دې شي نوی حالت باندې دی او شي او د نوی پروټیسټ د لاندې دی دا که تاسو نو شي او کوم په کومه دا چې کومه د دې نه دا په ویګا خپل بیا الیکشن شن دی او چارو کی دا راغل او وی وی ورته وخت کې په ضرول سونو باندې یا حالت باندې هم چې تیر کړو او که سپاره فور پرشیو هي دا
قط وصل کیږي. ډیره مننه چې راغلی او تفصیل مو دلیدونکو سره شریکو. تاسو ته ښه به غواړو ښه اشاره ولري. پاکستان کې یو ځل بیا د اوړو او د چینې یا بوري بای زیاتی شوې دي او د عام ولس د دې نرخونو سیوا کې دو سره پریشانه شوې دي. په کومه ګټه کې به هغوی د کور خوراکي سیزونه څنګه اخلي دا د هغوی پوښتنې دي. راځئ چې د فیاض ظفر په ریپورت کې نور تفصیل واورو.
په خبر پښتونخوا کې د اوړو او د چنې په بایو کې بیا زیاتوالی راغلی دی. دوکاندارانو وایي چې د اوړو او د چنې بای بیا ګرانې شوې دي. دوی وایي چې د ګنې د یو من بای کې د زیاتوالی له کبله چنې هم ګرانې شوې ده.
ګنې ریټ چې ده په تیر کال باندې چې کم ریټ وو نو هغه هم ګران شوی او دا مخکې په 220 روپیو په تیر کال باندې بیا 320 روپیو ته ورسېدو او اوس مزید چې ده دوی چې را روان کال کې ده تقریبا 450 روپو درسي. نو وسې د چینې کم موجوده صورتحال له کم ریټونو چې چلیږي ک فرض کا دیسی اوشي دا غنې 450 روپو ته ورسي نو دا چینې به مزید نور بیا هم ګرانيږي.
دوغندر رنوي چې د چینې د 50 کیلو تروړه شپږ زره روپو ته راګوزه شو وا چې وسته تروړه بیا شپږ زره وسو روپو ته رسیدل او یو کیلو چینې وسو یو سل 50 روپے باندې ملاويږي. عام ولسوای چې ګرانی ډیره زیاته شوې ده.
مانګي ډیره زیاته ګرانه شوې ده چې کم د 2.5 روپو او 300 روپو ته بدو درو ځکه ورسوله چینې چې کم ده نو بابا 2.5 شپږ سر روپے زړې ملاويدل هغه چې کم ده एकदम وسو ته سره پاس لړې ورسوله زمونږ ژوند په دې کې د کاروبار مطابق ډېر ګران شوی دی. په موجوده وخت کې کوم نه غریب سړی وره چې سره روړې خړلا اغه او ته چېم ګران کړی چې نیو تم ګران کړی را
دکاندارانو وایي چې د اوړو بای کې هم ډېر زیاتوالی راغلی دی. یو سورو زګي د اوړو شل کیلو تروړه 500 روپۍ ګران شوی دی. دوی وایي چې سور زمخ کې به د اولو تروړه په 200 روپۍ میلاوي ده چې اوس بیا 2800 روپۍ ده. یو ځای تن وایي چې ګرانۍ ژوند ګران کړی دی.
موجوده مهنګایي غریب عوامو لکه ژوند ګران کړی دی، خاص کر چینیا وړه زما په یاد کې زما 42 سال عمر دی، ما داسې مهنګایي نه لیدلی.
بل اړخته دکاندارن وایي چې د وړو په بیه کې کمی راغلی دی او امکان دی چې روانو ورځو کې غوړي نور هم ارزان شي.
د غوړو تقریبا دوه میاشتې مخکې ریټ چې کوم نو د 2.5 کیلو ډبې 1050 روپۍ وو، او وس چې کوم دی نو هغه 900-910 روپۍ دی. د دې کې خیر یو غټه وجه دا راغلی و چې د انټرنیشنل مارکیټ چې کوم کنه نو هغه کې فصل ډیر زیات سیوا وشو، او د فصل لوی انټرنیشنل مارکیټ چې نو ډاون شو، یو خدای کمی دا وجه و.
ام خلک وایي چې دا غوی ګټه کما ده او هر څه ورست بورز ګرانیږي او هغوی پریشان دي چې د کور لبا خوراکي شیونه څنګه اخلي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا.
ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور سیمه ییز ریپورتونه هم لرو چې تاسو سره به شریکو. خو دا مهال زو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې په نړۍ کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې او د نوبل د امن جایزه ګټونکې ملاله یوسفزی وایي چې په دې پوهیده چې په افغانستان کې به د نجونو د تعلیم په برخه کې پرمختګ ورو وي، خو وایي دا فکر یې نه کاوه چې په بشپړ توګه به په شازیم. ملاله پرون په نایجیریا کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته خبري وکړي او وی ویل چې د نړۍ مشران باید د تعلیم او جنسي برابرۍ په برخه کې خپلې وادي عملی کړي او په دې برخه کې سرمایه گذاري وکړي. راځي چې نور تفصيل په دغه ریپورت کې چې مجاهد جواد تیار کړی دی په ګډ سره وګورو.
په نړۍ کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملاله یوسفزی په نایجیریا کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وویل په دې پوهېده چې په افغانستان کې به د نجونو د تعلیم په برخه کې پرمختګ ورو وي، خو وایي دا فکر یې نه کاوه چې په بشپړ توګه به پر شاره شي.
ایون ایز ا ټینیجر آی انډرستود دټ پروګرس کود بی سلو.
حتی له ماشوم توبه زه په دې پوهېدم چې پرمختګ به ورو وي، خو ما هیڅ کله د بشپړ په شاتګ تمه نه درلوده. د یو هیواد ټول انجونې له ښوونځي څخه ویستل شوي، په کورونو کې بندې شوي او خپلې هیلې له لاسه ورکړي.
ملالی وویل د نړۍ مشران باید د تعلیم او جنسي برابرۍ په برخه کې خپلې دعوی عملی کړي او په دې برخه کې پانګونې ته لومړیتوب ورکړي. ملالی چې د سولې جایزې ګټونکې او د سولې لپاره د ملګرو ملتونو پیغام رسوونکې ده وویل هر څه چې دی کړی کوخخه کړی چې د دې په څیر نجونو ته د نړۍ پام راوړوي.
I spent 2 years of my childhood under the terrorism of the Taliban, displaced from my home.
ما د خپل ماشومتوب دوه کاله د طالبانو د ترهګرۍ لاندې تیر کړی، له کوره بې ځایه شوم او له ښوونځي منه شوم ځکه زه یو انجلۍ وم، زه ویبشتل شوم او نږدې مړه وم ځکه ما د دې بې عدالتیو په وړاندې خبرې کولې. زه نه پوهېدم چې په ملګرو ملتونو کې به زما لومړنۍ وینا وروستۍ وي او کنه. ما فکر کاوه چې دا به زما وروستۍ چانس وي چې نړۍ ته ووایم چې هر انجلۍ ښوونځي ته واستوي.
د ملګرو ملتونو مرستیالې امینه محمد هم په دې غونډه کې د خبرو پر وخت د پرمختګونو او د ټولو نجونو لپاره د یو ډول با کیفیت تعلیم ترلاسه کولو د هدف په وړاندې د ننګونو په اړه خبرې وکړې. نو موړي په ملګرو ملتونو کې لاس کال وړاندې د ملالی یوسفزی د لومړنۍ مشهوري وینا یادونه هم وکړه.
ملالا هاز ترانسندد بورډرز کلچرز جنریشنز اند هر میث.
ملاله له پلو کلتورونو او نسلونو تیر سوی او د هغه پیغام او جذبه په ټوله نړۍ کې خلک متاثر کړي. زه به هیڅ کله هیر نه کړم چې لس کاله مخکې هغه ملګرو ملتونو ته راغلې وه. یو ځوان انجلۍ وه چې سټیج ته پورته سوه او نړۍ ته یو ځواکمن او واضح ډول وویل چې یو ماشوم، یو ښوونکی، یو کتاب او یو قلم نړۍ بدلولی سي.
نن د نړۍ ګنش میر خلکو ملالی یوسفزی ته د حقې د زیږیدو د ورځې مبارکي ویل ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټاماس ویسټ پر ټویټر په انګلیسي، دری او پښتو ژبه لیکلي د ملالی ورځ کې د زده کړو د حقونو د دفاع یادونه کوو. افغان خزی او نجونی د افغانستان د راتلونکي لپاره ستره شتمنۍ ده او خپل وړتیا او تدریسیدو لپاره زده کړو ته د بشپړ لاسرسي حق لري. د افغان خزو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم ملالی یوسفزی ته د زوکړې د ورځې مبارکي ویلې او پر ټویټر یې د نجونو د تعلیم لپاره پر غږ پورته کولو د هغې مننه کړې ده. هغې ویلي تعلیم ته د برابر لاسرسي د حق لپاره ستا د نه ستړي کیدونکې مبارزې مننه کوم چې د افغانو ښځو او نجونو له تعلیمه محرومه کولو له کبله د طالبانو د سختو منظمو پالیسیو خلاف د نړیوال اقدام غوښتنه کوي او هغوی ته ښه راتلونکی غواړي. ملګري ملتونه د ملالۍ ورځ هر کال د جولای په 12مه نیټه لمانځي او د هغه ورځ ده چې په 2013 کال کې پکې ملاله د ملګرو ملتونو مخې ته ودرېدله او ویل چې تعلیم یوازینی حل دی. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوا واشنگتن ڈی سی.
د ری بیگراوند ولیدونکو او اوریدونکو په افغانستان هرات ولایت کې یو شمیر میرمنې په حقاکي بوختې دي چې وروسته له هغه چې طالبانو په بیلابیلو برخو کې د ښځو او نجونو په کار او زده کړو بندیزونه ولګول، ځینې میرمنو د کوچنیو موسسو او کورونو کې لاسي صنایعو ته مخه کړې ده. دوی چې اوس د لرګیو پر مخ خولي ګلان کاږي وایي چې په دې کار کې یو څه د آرامۍ احساس کوي. لیسته دغه ټول تاسو ته د آشنا ټلویزیون خبریال احسان الله اریوبزی خپل ریپورت کې وړاندې کړي.
دغه میرمنو چې د مجبوریت لمخې خپل قلمونه ایخي پر ځای رمبی راخستی دي. دوی په یو داسې مؤسسه کې په کار بوخت دي چې یوازې خځې په کار ګماري او د لرګي پر مخ خایسته ګلان کاږي. دغه کار له میرمنو سره مرسته کوي چې یو څه د آرامۍ احساس وکړي.
متاسفه د مرغه د کومې مدیره هڅې چې د زده کړو دروازې زموږ پر مخ تړل شوې دي، موږ د یو کار په لټه کې وو تر څو خپل ذهن له ژور خفګان څخه وساتو. الحمدلله همدا کار د دې سبب شو چې له هغه حالت ځان وباسو او د خپل هیواد په دې ښکلي لرغوني هنر کې بوخت شو.
میرمن یوسفی د هرات په پانتون کې زده کړې کولې چې طالبانو د امریکا او ناتو ځواکونو په وتلو سره افغانستان ونیو او پر میرمنو یې زده کړې، کار او حتی پارکونو ته پرتګ بندیزونه ولګول. نوموړي یو سخت کال په کور تیر کړ. اوس دغه میرمنې ویره لري چې هسې نه طالبان دغه موسسه هم د دوی پر مخ بند کړي.
کله چې پوهنتونونه وتړل سول نو میرمنې له زور خفګان سره مخ وې، نو له همدې امله موږ دې کار ته مخه کړه. موږ هیله لرو چې دا ورکشاپ بند نه سي، ځکه چې دلته ټولې کارکوونکې میرمنې دي.
په لرګیو د ګلانو انځورونو کاغل د افغانستان یو لرغونی هنر دی چې له پیړیو راهیسې پالل شوی او اوس د بندیزونو سره مخ افغان میرمنې د دغه هنر د پاللو ترڅنګ په دې چاره کې خپل بایللی آرام لټوي. احسان الله اریوبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
لری بیگران اولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. زمونږه مو بیا هم مننه کوو او دا مهال زو د یو بهرنی موضوع ولورتا. د لیتوانیا په ویل نیوز کې د دوه ورځې نه سرمشیزه غونډه په پای کې د امریکای صدر جو بایدن وینا کړې ده. بایدن په خپل وینا کې د واشنگتن او د ائتلافیانو له خوا اوکرين سره د مرستو، د جمهوریت قدرونو د تحفظ او د نړیوالو چیلنجونو په اړه د ګامونو ذکر کړی دی. په دې اړه د وی او ای خبري علی ویدا کوسوارا ریپورت استا ارباب محمود علی وړاندې کوي.
اوکرين د پاره پر امید اعظم
وی ویل ناٹ ویور.
مونږ بنزو، مونږ بنورست کیګو. د اوکرين سره زمونږ ژوندۍ بنه کمزوري کیږي. د ازادۍ د پاره مونږ نن هم ودرېګو، سبب هم ولاړیو او تر اخره وخت پورې ولاړیو.
او ماسکو ته یو سخت خبرداري.
اوکرين برلاسی کېدلو په اړه پوتن اوس هم غلط باور لري. هغه د منلو ته تیار نه دی چې دا ځمکه، وطن او راتلونکی د هغوی دی. د ټول وخت کې چې څه شوي دي، د هغې باوجود د پوتن اوس هم زموږ په طاقت شک لري. هغه لا تر اوسه بدلو وکوي.
جو بایدن د لیتوانیا په سرخار کې د نیټو سرمشریزه غونډه تاریخي بللې. په غونډه کې یو وار بیا په ائتلاف کې د اوکرين د شاملولو مرستې تکرار شوې، خو د اوکرين د غوښتنو باوجود هیڅ کره نیټا او شمنه نه دي څرګند شوې. د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي هم د نیټو د غونډې په پای کې وینا کړې.
زما په خیال زموږ په اړه د سرمشریزې غونډې په پای کې زموږ د مشرانو او د امنیتي ضمانتونو په اړه یو واله لیدل شوې. دا د دې سرمشریزې غونډې کامیابی ده.
زيلنسکي د مغرب مرسته ترلاسه کولو لپاره تیر کال په ټوله دنیا کې ګرځېدلې دي. واشنگتن کایف ته کلستر ګولابارود ورکړي او زيلنسکي د دې دفاع کړي. دا وسله د ناتر سره وژنې توان لري او د نړۍ د یو سل شلو نه زیاتو هیوادونو په دې پابندي لګولې ده.
روس مسلسل زمونږ په علاقو کې کلسٹر وسله کاروي، زمونږ په خاوره جنگ کوي، زمونږ خلک وجني او د ډیرو کلونو راهیسې کلسٹر وسله یې کارولې ده.
بایډن نن د شمالي یورپي هیوادونو سرمشریزه غونډه کې برخه اخلي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو د ناټو د غونډې په تړاو دغه تفصیلي ریپورت واوریدل چې پایته ورسېده او د مهال زموږ سره ملګری شوی دی د نیویارک څخه د ډیو سیډونکو جهانگیر خټک صاحب. هغه تر کلی وایي سړی مشه په خیر راغلی خټک صاحب.
ډیر مننه منډزه صاحب، تاسو ته او کتونکو اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام خټک صاحب. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن نن په انډونیشیا کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې د غونډې په څنډه کې د چین د لوړ پوړي ډیپلوماټ وانګ یی سره هم لیدل کاته وکړي. د لیدنې ته څنګه ګوري تاسو؟ تاسو څومره مهمه کېدای شي؟
ډیر مهمه ده، ځکه چې ګوري یو داسې وخت کې دا لیدنه شوې ده چې کله د چین او د امریکې ترمنځ چې کم اختلاف دی هغه هم ډیر زیات دی، او دا چې یو بل ترمنځ چې کم یو شخړه ده هغه ډیره زیاته، یعنی هغه کافی حالات ډیر خراب شوي دي تعلقاتو کې دواړو کې، او دواړو ته طرف اوس دا هڅه کیږي چې دې کې لږ وخت سټیبلټی راوستل شي، یعنی دا لګونتې خکړل شي، ځکه چې کدا ډیر زیات خراب شي نو هغه جنگي کیفیت هم جوړول شي. او بیا دا غونډ لکه چې دا لیدنه چې کمزې شوې ده، لکه تاسو ذکر کړلو چې آسیان یا اسوسییشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز دای چې کم دا د خارجه چارو وزیرانو غونډه په جکارتا انډونیشیا کې روانه ده، نو هغه تل کې هم کتا سو غري نو د چین او د روس خارجه چارو وزیران، د چین خو خارجه چارو وزیر نه درغله بیمار دي، خو د چین چې کم خارجه پالیسي یو هغه الته موجود دي، او هغه انټونی بلنکن سره خبره کړې ډیر مهم دي، ځکه چې د آسیان څلور هیوادونه دفي دي چې د چا چین سره ډیره خراب اړیکې دي، او په خصوصي توګه چې کم ساوث چاینا سی چې کم توای، یعنی الته کې چې کم مختلف جزایر دي په هغه باندې چین قبضه کړې ده، او سلور داسې هیوادونه دي چې کم کې فلیپینز هم شامل دي، ویتنام هم شامل دي، چې چا دا اعتراض دي چې دا هغه ځمکه ده، او چې کم ساوث چاینا چی تھی دي دا ډیر زیاته زرخیزه علاقه ده، او به نړیوال چې کم تجارت کیږي هغه د پاره هم دا ډیر مهم ده، کده چې دینه جازونو ته وبو جازونه تیریګینو تجارت تم په دغه لار ډیر لوی کیږي. ته د سیمه اوس د دې سیمه اهمیت تاسو دین اندازا ولګوي چې ساوث د آسیان هیوادونه چې کم دي، چې کم لس هیوادونه دي، چې کم کې برونای دارالسلام، باما، کمبوډیا، انډونیشیا، لاوس، ملیشیا، فلیپینز، سنگاپور، تھائیلینڈ او ویتنام شامل دي، دا د امریکې امیتو کې د لس هیوادونه د امریکې تجارت په لحاظ سلورم لوی مرګری دي، یعنی د امریکې او د دې ترمنځ چې کم تجارت دي هغه درې نیم سو ارب ډالر نه زیات دي هر کال، نو هغه د پاره امریکې الته کې تجارتي مفادات هم دي، سټریټیجیک مفادات هم دي، نو امریکا دوه هیوادونو سره، یعنی د آسیان هیوادونو سره ولاړه ده، او د چین نه دا غوښتنه کوي چې هغه په دې سیمه کې چې کم خپل زور، اثر او طاقت خوځلو کوشش کوي هغه نه ډډو کی، او دا چې الته کې کم اختلاف دي هغه مسه سیاسي تصویر وباسل شي. نو دو لیدنو کتن نه پس بیا د چین خارجه چارو چې کم دا یو مشر دی.
بالکل، تاسو د اختلافات خبره کوي دلته او خبرګونونه خو واضح دي، اختلافات ورسته هم مخې ته راځي. د کرملین او چین خبرګونونه څنګه دي؟
کوري چین او کرملین خو کافی نږدې راغلي دي، په خصوصي توګه د یوکرين چې کم جنگ روان دي په وجه باندې هم هغه ډېر نږدې دي، او چې کله نه د یو یخ جنگ کیفیت شروع شوه دي په خصوصي توګه د اوکرين باندې د روس يرغل نه پس، نو هغه نه پس خو واحد چې کم نړیوال قوت دی چې کم روس سره کافی دز دی ولاړ دی هغه چین دی، نو الته چې کم د دو مشرانو موجودګي چې کم دا هغه دا هم خي چې هغه ته چې کم مغربي قوتونه دي او د آسیایي چې کم هیوادونه دي چې کم دلته په دې غونډه کې شامل دي، هغه لته کې د دوه هیوادونو یعنی چین او د روس په حواله چې کم اختلاف او شک دی هغه کم کړل شي او خپل اثر ته زیات کړل شي، نو دا الته کې هغه موجودګي خدا خای آیا دا بده کې کامیاب شي. ما ته ګران زکه کاری په خصوصي توګه چین په حواله چې چین د دو سلورو هوادونو سره نه آسیان چې کم لس غړي دو کې سلورو هوادونو سره چې کم د دې اختلاف دی یعنی برونای ملیشیا فلیپینز او ویتنام دا سلورو هوادونو چې سره دی چې کم د جزایرو باندې اختلاف دی او چې کم ساوث چاینا سی دی دلته کې ډیر زیات هایډروکاربنز یعنی تیل او ګیس ډیر زیات موجود دی او د نړیوال قوتونو د سیمایي هوادونو خیال دا دی چې چوکې یعنی دا سلورو هوادونو په دې باندې هغه دی چې مونږه وایو چې دا زمونږ مکه دا دلته مونږه تیل او ګیس مو باسو دلته چې کم واټر ویز دی یا د اوبو لارې چې کمې دي دا هغه کنټرول بم مونږ په لاس کې وي نو دوه ټول شیزونو په تاسو چې ذهن کې اوساتئ او بیا دا وګورئ چې دا یو طرف ته چین د دوه هوادونو سره ډېر دروند اختلاف لري او بل طرف ته روس امریکای او نړۍ سره اختلاف لري په اوکرين په جنگ په وجه باندې او هغه باندې بندیزونه هم لګیدلې نو دا دواړه بنیادی توګه باندې دا سوچ کوي یا د فوج د غي تر مخه دراغلې دي چې هغه اهداف کم از کم نړیواله کچا باندې د امریکای خلاف یو دي نو دغه تناظر کې ورته قتل پکار دي ګرچه دواړه چین او امریکای دا هڅه د فلحال چې دا تعلق دی لګوت خکړلې شي ګوري د امریکای خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن ورسته ورځو کې د چین سفر وکړلو هغه نه پس بیا جنټ یالن چې کوم د امریکای خزانه وزیر دا هغه لاړاله یا اوس جان کیری روان دي نو دا تعلقاتو فکولو کوشش دی خو اختلافات ډېر درانه دي
ډېر زیات مننه خټک سپ تاسو ته خېشه به غړو خې چاره ولې
ډېر مننه تاسو ته
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې 13 میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وینا کوونکو لغړو هوادونو څخه وغوښتل چې د موسمي بدلون لامل رامنځته شوی امنیتي ګواخ د مخنیوي لپاره زیات ګامونه پورته کړي په ورته وخت کې افریقایي هواد چات کې د فولانی ډلې کاروندګرو او شفن کو ترمنځ شخړې روانې دي ځکه زیاتې ګرمۍ له سبب د اوړاندې نه لګو بو کې نور کمې هم راغلې دي د وایس اف امریکا هنری ریپورت تاسو ته زموږ همکارا کلسوم کاکړ وړاندې کوي
افریقایي هواد چارت په کلیوالو سیمو کې کروندګر او د ساروي ساتونکو وایي چې دوی په دې ورستیو کلونو کې په موسم کې بدلون لیدلې دي د کمباران او د تودوخې زیاتې کچې سره فصلونه کرلو کې ورته ستونزې دي ملګرو ملتونه وایي کروندګر او د ساروي ساتونکو د استعمال وړ ځمکې په کمېدو دي چې له وجې د دواړو ډلو ترمنځ شخړه زیاته کړې ده کروندګر عبدالعزیز وایي د ساروي زخه خپل فصلونو ساتلو لپاره نږدې 2 متره لوړ دیوال جوړ کړی
اما پرابلم لم
سره من فارم تا دغلو او زناورو د مخنیوي لپاره تارونه لګولې دي تر ټولو لوی ننګونه د غواګانو شتون دی تشپن کو سره چاکو او وسله موجوده وي
کارپوهان وایي چې د سرویو او کروندګرو شخړې چې د موسمي بدلون له امله خراب شوی دي په ورستیو کلونو کې په ساحل کې د ډیرو ناامنۍ سره تړاو لري خو بیا د دواړو ډلو زخه زیاتره د موسمي بدلون د دوی په ژوند باندې د اثر څخه ناخبره ښکاری
زه نه پوهیږم چې دلته د موسمي بدلون سره تړاو څه دی موږ باران ته اړتیا لرو هر ورځ د خدای نه د باران او بو خواس کوو
په دې ورستیو کلونو کې ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې اړه بحث بل کړی دی چې څنګه د موسمي بدلون لوجی رامنځته شوی شخړو مخه ونیسي پوهان وایي ملګرو ملتونو شورا د دې لپاره چې کم قرارداد لاندې منزور کړي چې څنګه به د دې مسلې حل راوباسي
زما په فکر چې مالی لبده مرغه یو ښه مثال دی چې څنګه سوله او امنیت ساتونکي ځواکونه د هدف ترلاسه کولو لپاره مناسب نه دي. هغه لارې چې د موسمي بدلون له امله شخړه رامنځته کوي، د وضعیت اصلي لامل ته رسیدو ته له وړاندې څخه خراب معیشت کمزوري کوي.
کارپوهان وایي د موسمي بدلون له وجې رامنځته شوي بدامني په اوبو او په ځمکه شخړې امکان دی د نوري هم زیاتې سي.
موږ ته دا واضح ده چې د امنیت سره تړلې یو شمېر موجوهات لکه فرقه ییز فسادات، تشدد، د موسمي بدلون سره تړلې دي. دا د دې کیسې برخه ده.
هغه زیاته کړه دا د نن ورځې ستونزه ده او دا یو ستونزه ده چې ورځ تر بله جدي کیږي. کلثوم کاکړ، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
د دې بیگرانو لیدونکو او اوریدونکو بیا هم د پښتونخوا اولوري ته زو چې د تماکو په نرخونو کې زیاتوالی د کاروندګرو لپاره د خوشحالي زیری راوړي. د تماکو اخیستونکو کمپنیانو دې کال کې یو کیلو په 515 روپۍ اخلي، کوم چې د سرکاري نرخ نه کم 200 روپۍ ګران دي. نو زمیدار غوښتنه کوي چې خرڅي ګران دي او دوی دې دې ګټه ورکی او ګټه ته دی هم وګوري. راځي چې تفصیلي د ملک وخاص په ریپورت کې وګورو.
کروندګر سخت کال په ګران نخ تماکو خرڅوي او د خوشاله سرګندونه کوي. دی وای په یو جرب تماکو 1,40,000 روپۍ خرچه راغلي دي او اوس تماکو په 515 روپۍ کیلو خرڅيږي. څه سره چې په ګټه کې اضافه شوې ده.
مزدور چې کومه هغه په 560-700 شراته او خشاګ راځي 7100 روپۍ تلاړو. ټریکټر چې کوم په 2,000 تلاړو. نو اړ یو شې ستلو فور یاري او شې موږ ګران شو او دا بیا موږ دا ویو چیرې پروسه له موږ ته باټي 100,000 روپۍ کولې سګلې او 500,000 لري 500 روپۍ موږ سیوا کړې موږ دا خرچه موږ ورو وځه او تاوان کورونه کم کړو.
13 ورځو کې 400 مردان او ثوابه کې غلې او بارانونو تماکو فصل خراب کړو. د سل عمل چې پیداوار کم شوې دي نو ځکه اوس د تماکو نرخ ښه شوې دي او خرچي پرې سیوا دي. کروندګر د حکومت او کمپنیانو نه د نورو ګټو ترلاسه کولو تمجن دي.
کومنګ ته خشا ګران شو، اس لیبر را ته ګران شو، خاورې مصالې را ته ګران شو. دغه شان دوی مخکې 345 کړې وي، به 425 کړې چې شورو یو کړه، به 525 کړي اوس خیبر والا او 625 علي او دوی چې کوم دی په 525 علي. لهذا زمنګ حکومت دا مطالبه لري چې دا غټه کپنی په کار دره چې وړه کپنی دونه زور کړي نو دوی دې موکي کنه.
د تماکو سیزن شروع کې دوه مخ کې ټوبیکو بورډ د کیلو حساب سره کم نه کم 350 روپۍ نرخ ورکړي وو. د بورډ سیکریټری وای دوی کم نه کم نرخ مقرروي، زیات چې څوک سمره ورکولي شي بندیز په نشتا.
مینیمم پرائز کو مونږه دغه کې ورکو دسمبر کې نو رہی کې هغه 310 روپے ده. یره دی یو مینیمم پرائز چې بورډ ورکي هغه نه اپر سو دا نشتا پابندې نشتا او کته 5000 روپے کیلو ورکي نو ورکول شي.
صح کال چې د تماکو نرخ زیات دی نو کاروندګر راتلونکي کال د ډیرو تماکو کرلو اراده وکړه. ولی په هان وای چې پیداوار زیات شي نو نرخ کم شي، ځکه د کار په وخت زمیدار د زراعت ماهرینو سره تماس وساتي چې په منصوبه باندې فصل وکړي او ګټې ترې پور تکړي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، دی ون نیوز.
د امریکا غږ دی ودا تاسو د خبرونه د واشنگټن ډي سي د سټوډیو څخه ګوري یا واوري. او که تاسو د خبرونه نوې لیدلې یا د ډي وي نور خبرونه غواړئ چې وویني نو دا به تاسو د ډي وي په ویب سټ باندې هم کولای شي چې وګوري. د ډي وي په یوټیوب چینل باندې هم کولای شي چې وګوري. د ډي وي ویب سټ د www.voadivanews.com او همدارز تاسو کولای شي چې د فیسبوک فیسبوک ته لاریز موږ سره ملګری شئ او په فیسبوک باندې هم د سیمې څخه راغلي ټول ویډیو ریپورتونه لیکنې تاسو کولی شئ هلته وګورئ او ولولې. په خبرونه کې د مهال زو د بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې په کوټه کې ولسی خلک وایي د ډبرو یا د کراش پلانټونه د چاپریال د ککړتیا سره سره یو شمیر خلک د سالنډۍ په شمول په نورو ډیرو ناروغیو وخت کړی دی. د مادونونو د څنګه د ریکارډ لمخې په کوټه کې کراشینګ پلانټونه هر کال 50,000 میټریک ټنه باجری میده کوي او صوبایي حکومت ته 15 میلیون روپۍ مالیه ورکوي. راځي چې تفصیل یې د حمید سمسور څخه په دغه ریپورت کې په ګډه واورو.
دا د کوټ شار په شمال کې د تکتیکي غربي چې د کراش ماشینانو لا ځواب ده د ختم کېدو لا خطر سره مخامخ دي. که څه هم حکومتي چارواکي ادعا کوي چې اوس دلته دوی د عدالت په امر باندې د ډبرو د کراش ټوله پلانټونه تړلې دي، خو سیمه ییز خلک وایي چې پر غرو باندې موجود د کراش پلانټونه تر اوس مهاله پورې د چاپیریال اوا ککړوي. د روختیا د څنګه مایرین وی چې د کراش پلانټ دوی نه یوازې د مزدور کار خلګو لپاره بلکې د سیمایزو خلګو د روختیا لپاره هم لوی خطر دی.
په دنیا کې خدای ډبرې سخت دي او نو په روختیا خو نو کوای نو دا ډبرې خو نو موږ نه نکټلې ولګي په وزر اسو نو په چی شي کورچې ده غریب خلک اما ساري پیدا کې ماشامي وخره نو دغه ژوند د نور ژوند شي شي له خپل پرې یو ګولې صبر کړی دی خدای ته تی خوري کې ډاکټر ته ورکه ساسه خبرستون
دا مرتو تمار وټکو لاسو ته راکې څه کړه
دا ورځ ورو اته سوسي وسه وسي انځه سوسی ودا اخرش دبر راګیل ته نو فعال شي ولا ګر راغځ خمس خو شي دان سکولونه چیرې وای سکولونه نسته ورور اس کوم چیرې دی.
د سیمې خلک وی چې په تیرو وختو کې به دالته په دوغو غرو کې د دوی څارویو څریدل. د دوی په خبرات چې غرونه دمزه کې شکولا ده سیمې خلک دا خبره هم کوي چې د سیمې په خلکو کې د سږو د کینسر د پښتورګو او د سانا روغي زیات سوي دي. غرونه دینه قاټوي بلکې په مندو کې د سیلابونو راوړل سوي دبرې دي کاروي. دغه پلانټونه د کوټ شار په اختراباد بروري چشمه کوچلاغ او د کوټي پر ختیځ بای پاس باندې موجودیت لري چې نه یوازې د بلوچستان مختلفو سیمو ته بلکې نورو سوبو ته هم باجری استوي.
دا باجری نو مختلف زوی ته جوړي سر نو خواته زی سپیکټ روان کاروبار نه سو خوادي کوړي دي ګور ګرنه پر خالی مې د وې شتا کنه چې تعمیراتي کارونه یې روډو نه یې خط چاغه نه یې فنونو کې سپیکټ شو هغه خو نو کارو پیسې او باجری په کار
د چاپیریال کندی ساتونکو اداره وی چې دوی اوس داسې ګرځنده ګاډیان لري چې هغه هر وخت د چاپیریال د ککړتیا و دوی ته خبرداري ورکوي.
غټه مسله اوس ډست پولوشن دی، ان پلانډ ډیولپمنٹ روان دی او تقریبا و درس شاوخوا سړي د ازمور کرش پلانټونه چلیږي. نو پر کرش پلانټو باندې موږ بین ولګولې او د ایم ایم ڈی سړي د دوی سړي لیز نو سیم کینسل کلا اور پر دغه دغه کیسونه روان دي په زموږ ټریبیونل کې په قاعده دام شفټو سیدام شفټ کو ان شاء الله له د سرند د ډس پولوشن لیول به ډیر کم شي په پټ شاد.
پاکستان د نړۍ په هوګلوس ایوادو کې شامل دي چې چاپیریال د موسمي بدلون له منفي اغیزو سره مخامخ دي. دلته وچکالي او د سیلابونو له سبب زخه د خوراک کمی د خلکو پر اقتصاد باندې ډیر منفي اغیزې کړې دي. حمید سمسور، وی او ایل دیوا، کوټا.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخ ته راغلي دي. خپلو
کتونکو ته دغه خواص کو چې د دروغ په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي د بیخي به ضرر دي د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال لکم ماشومان ته دغه ویکسین وکي او د ټولمري مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
ریوی ګرانو لیدونکو او ورېدونکو خبرونه هم په څو چې بو کې پایترسي ساسو د ملتیا ډیره مننه کوم چې را سره په دې خبرونه کې تر پایا مل شوې او په دې هيله چې تاسو د خپلې سیمې او نړۍ د خبرونو او حال څخه خبره شوي وسی چې په سیمه کې تاسو تم په مختلفو موضوعاتو باندې حال درک په بلوچستان کې چې کومه پیښه شوه و د هغې وستای حال او د دې ترڅنګ په کورم کې چې کوم شخړه روانه وای جګړه روانه و د دوو قبیلو ترمنځ د هغې تفصیل چې د محل د روغې جوړې خبري شوې دي. نو په دې هله چې تاسو بیا هم زموږ سره پراتون کې خبرونه کې مل شي او زه د دې خبرونه قربانه و ما منزه شهید د دې خبرونه پروډوسر و زموږ سره عبد حسین او تاسو سره هم اجازه اخلو تاسو ستړي خې چارې غواړو د ملتيام بیا هم مننه کوم چې موږ سره په ټولو خبرونو کې تاسو مالي د فیسبوک د لارې موږ تعقیبوي او تاسو د یوټیوب د لارې هم موږ سره ملګري یاست. بیا هم تاسو ته خې شي به د الله پامن او په لوی الله مسپارو.